السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2023 کال د فروری د میاشتې 14مه نیټه ده. ملي حمیرزاده مو د مشال ریډیو د سهار 10 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. روانه خبرونه کې درته د پاکستان سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ نوي 19 پروګرامونه تورتمونه او سازونه زنجیرونه در خبرو. په اول د دې سات تازه خبرونه اورو. ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په امیر علی کې په یو کور کې د ګیس سلینډر چاودنه کې 3 کسان مړه شوي. د جنوبي وزیرستان انګور اډې مازوران د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج ناست دي او ملګرو ملتونو د امریکا لخوا حوثي اغیان د ترهګر تنظیم ګرځول کېدو پخوانی پریکړه لغوه کول ستایلې ده. چارواکي وایي پیګا د امیر علی په غدی سیمه کې په یو کور کې د ګیس سلینډر چاودنه کې 3 کسان مړه شوي او 9 ژوبل دي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی په ګډون د ریسکیو یو دوه چارواکو د فروری په ناوخته په 14مه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې پیښه هغه وخت وشوه کله چې په یو کور کې د یوې کوټې دننه خلک راغونډ شوي وو او سلینډر لیک کېدو له امله چاودنه وشوه. د کوټې چت را پرېوتو. د ریسکیو یو دوه چارواکي سمیع الله مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې د 14 کلن هلک په ګډون دوه جینکې چې عمرونه 12 او 14 کاله مړې شوې دي. په ژوبلو کې یوه ښځه هم شامله ده. زخمیان له ملبې نه تر راویستل کېدو وروسته هسپتال ته رسول شوي چې د یو تن حالت پکې ښه نه دی ښودل شوی. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې پرون په تحصیل دوسلی کې په غرونو کې د یو هلک مړې موندلې دي. پولیسو پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه 40 کلن هلک جدون نومېدو چې د 3 ورځو راهیسې لاتره کوو. د پولیسو په خبره دغه تن وژل شوی او د پیښې پلټنې کوي. د پاکستان اسلام آباد او پېښور په ګډون د ملک په نورو علاقو کې بېګا د زلزلې ټکانونه محسوس شوي خو د زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې پرون ناوخته په ټویټر پاڼه لیکلي چې په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 6.4 و او مرکز یې په تاجکستان کې 80 کیلومتره ژور و. د خیبر پختونخوا مالکنډ وزارت ډیویژن علاوه په اسلام آباد لاهور او پنجاب په نورو علاقو کې د زلزلې جټکې محسوسې شوي. د جنوبي وزیرستان انګور اډې کلی مازورانو د خپل حقونو غوښتنو لپاره احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. دوی له 13 ورځو راهیسې په انګور اډه کې احتجاجي کیمپ کې ناستې او له حکومت د مالي مرستو غوښتنه کوي. د انګور اډې مازورانو مشر دین محمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې زیاتره خلک ماین چاودنه او جنگ له وجې مازوره شوي خو حکومت ورسره مرسته نه کوي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر خالد اقبال پرون مشال ریډیو ته وویل چې د مازورانو جایزې غوښتنې به مني چې پکې د روزګار 2% کوټل 2000 روپو مالی مرستې شاملې دي. دوی ویل چې احتجاج کوونکو سره به رابطه هم کوي. د پاکستان دوه اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون پرون د سینټ انتخاباتو لپاره د خپلو امیدوارانو نومونه اعلان کړي. په کراچۍ کې د پیپلز پارټي بلاول هاوس په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ګوند بورډ د سینټ انتخاباتو لپاره د 15 امیدوارانو نومونه ورکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد مشترکه کاندید په توګه تجویز شوی. بلخوا د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورکزین په بیان کې ویلي چې پارلماني بورډ د پنجاب لپاره د 15 امیدوارانو نومونه ورکړي. مخکې واکمن تحریک انصاف ګوند هم د سینټ ټاکنو لپاره د امیدوارانو نومونه اعلان کړي. د سینټ انتخابات د مارچ په 3مه کیږي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د تورخم دروازه بوس پهونه کې د 4 ورځو پر ځای 6 ورځې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصوي او یوازې د اتوار په ورځ به بندوي. د چارواکو په خبره د داخله چارو وزارت تر مروسته د فروری د 12مې راهیسې دغه فیصله عملي شوی. د تیر کال په مارچ کې د کورونا وایرس لومړی چپې پر مهال د وایرس مخنیوي لپاره په دروازه په تګ راتګ محدودیتونه لګول شوي وو. ملګرو ملتونو د امریکا د هغه پریکړې هرکلی کړي چې له مخه یې د یمن حوثي اغیانو تحریک ته یو ترهګر تنظیم او نړیوالې ترهګرې ډلې ګرځول کېدو مخنیوي پریکړه لغوه کړه. د ملګرو ملتونو ویان د امریکا د اقدام ډېر مثبت بللو او ویل چې ملګري ملتونه تمه کوي چې ورسره به یوې سیاسي حل لارې ته لار برابر شي. د ملګرو ملتونو په ګډون د انساني حقونو نورو ډلو خبرداري ورکړو چې د حوثي اغیانو په ترهګر ګرځولو سره به په بشري مرستو رسولو کې خنډ رامنځته شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د فروری په 12مه په بیان کې ویلي چې دغه پریکړه په یمن کې د بشري مرستو د سختې اړتیا پیژندنه ده. په یمن کې په 2015 کې خانه جنگي پیل شوه چې پکې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدلو سره زو د ریپورتونو برخه ته چارواکی وای د شمالي وزیرستان په میرلي کې بیګا په یو کور کې د ګیس سلندر چاودنې درې کسان مړ کړي او اوه نور یې ژوبل کړي. د ریسکیو یو یو دوه چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې هسپتال ته پرسول شو زخمیانو کې د یو حالت ښه نه دی. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیسو په خبره په دوسلي تحصیل کې د یو ځوان لک مړې موندلې دی چې وژل شوی د غتن له درې ورځو نه روکو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان ضلعی انتظامیہ چارواکی ضائع سیدون کی اور ریسکیو 112 چارواکی وائی چتیرشپا میر علی خدی سیمہ کے دا یو کوردننا دا گیس سلینڈر پچاودنا کے دا یو کورانے درے کسان وجلی شوی او اوہ نور جوبل شوی دی چے جوبل شو کے یو امیرمن ہم شامل ادا. دا ریسکیو 112 چارواکی سمیع اللہ مشال ریڈیو تا وویل چے میر علی خدی کلی کے پا یو کور کے گیس سلینڈر چاودنا غمحال شوی چې دا کورانه کسان په یو کمره کې راغونول سلندر لیک شوه او چاودې دله چې لا کابلای د کوټې چت پرې وته درې کسان پکې وژلې شوی چې دا دوی په وینا په وژل شو کې یو سوارلس کلن ماشوم دوی دولس کلن او دیرلس کلن انجونې شامل دي او اوه کسان یې ژوبل کړي چې پکې یو مېرمن هم شامل ده. د دوی په وینا د چاودنې پس د ریسکیو 111 ټیمونه هلته رسېدلې د ملبېنه یې مړې او ژوبل کسان راایستلې او میرعلي روغتون ته یې رسولې. دوی وایي چه جوبل شو که دا یو کس حالت مرگونه ده چه لامیرالی نای بنو تا انتقال کرده دا شپگو نورو درملنا پا میرالی روختون که روانه ده. هم در دول دا شمالی وزیرستان پولیسو پا وینا تیرا ورست تحصیل دو سلی و سیدون که شلکلن جدون نومیزوان جسد دنیزی غرونو نا ترلاسه شوه چه وجل شوه ده. دا دوی پا وینا وجل شوه زوان دره ورزی وران ده لدرکه شوه و چه پرونیه دا دو سلی غرونو نا جسد ملاو شوه. پولیس وای چه دا زوان دا وجل که دو پلاتن اکدی چه سنگا و چا وجله. شمالی وزیرستان که ده نوران ده هم ور تا دول پیخه شوه او گنش میرزوانان مشران پا هدفی بریدونو که وجل شوی دی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د افغانستان له سرحدي سیمې سره آباد د انګور اډې کلي مازوران د خپلو حقونو غوښتنې لپاره د تیلو سرور ورځونه په احتجاجي کیمپ کې ناستي. د انګور اډې مازورانو مشر دین محمد چې پخپله د پولیو له وجې مازوره دی د جمعې په ورځې مشال ریډیو ته وویل چې هلته زیات خلک د بمي او ماین چاودنو له وجې مازوره شوي خو حکومت یې مالي مرسته نه کوي. د جنوبي وزیرستان ډپټي کمیشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي چې د مازورانو جایزې غوښتنې به پوره شي. نور تفصیل د اشتیاق مسعود په رپورټ کې اورو چې د احتجاج کوونکو په حق پیلېږي.
دا جاغونا د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمې هغوی مزوران دي چې د تیرې څلور ورځو نه په احتجاجي درنه کښې پلتۍ وهلې دي. په سیمه کښې د جنګ او پولیو مرض نه مزور شوي خلکو د پاره د خپل حقوق غوښتنه کوي. د افغانستان سره په سرحدي کرښې انګور اډا کلي کښې د دوه نیم سوه مزورانو مشر دین محمد چې پخپله هم د پولیو مرض نه مزور شوی دی مشال ریډیو ته وایي چې هلته زیات خلک په جنګ شي او په مځکه کښې خوندي د ماینو چودنې په واجه مزور شوی دی خو د پاکستان حکومت بیا هم دوی ته خپل حقوق نه ورکوي.
دلته یو جز مزوري دا دی د بم لښ مزوري دي چې چا لوسینه نشته او د چا پښې نشته د چا سترګې نشته د چا د بدن ټوکړه نشته. 160 کسون لس کسون دي چې په مینه باندې ورکې دي داسې کسون دي چې په کورینه کښې زنانه دي وړکي ماشومان دي دا هغه مزوري دي چې په کورینه کښې پروته دي په حکومت ته یې نظر انداز کړي دي دغه په وجه باندې دی چک شوي دي چې روزگار تعلیم علاج دلته حکومت سره ډېر کې مینه اوسه په اسکیم کې دادا سه وو چې مزوري ته دادا سه ور کوي چې دای غریبون خپل د کور ستنه وکړه شي او په بچون باندې د خپل تعلیم نه پښینه
څه کوي. په احتجاجي کیمپ کښې نوست 15 کولن مزباودین چې په 2018 کال کښې په انګور اډا بازار کښې په ماین چودنې کښې دواړه سترګې ضایع شوې دي مشال ریډیو ته وایي.
بابا چې لاره پېږده بچی لاره
دری د شوی سیستم د مون نشته بچون چې مو بیمارون شي یا دغه د وې د جمعه مخازن نه وینم ګرد ول مو بچون ګرځي کله په وجه مو تکله بل جمعه تک کښنی چنده ټولای او ماته وسه پر ایواری په امداد نه سره کړای نه نه حکومت وسه پر مش پښتنه کړی دو نه د مو حالت پښتنه کړی مزوري چې کیم دی وټ مجبور شوی سی په انګور اډه بارډر منم ټینډ لگا ولای دا هیڅ کله د می سره نه فو جون نه دغه سوال درې یک وای دارا مشته نر جواتیږي نه ماوز ور وی
عمر خان وی چې لاس کلا مختا په قربنی ماټر ګولا لګی دلی وا چې عملای دواړه لاسونه کټ شوی دی او د دغه مزوري په وجه د خپل کور او د ماشومانو خرچا نشه برداشت کولای
چې کلا په میش کو قربنی ماټر ولا جدا وسره لچینا د مو کار څولو په وخت کې ها اوږي ساو حکومت هیڅ خبره د میش مو یل دوار ودلی او نه د میش سره ایته امداد کړای دی او یو بچای لار لاس نیشته دو د کور گزارا بالکل داسې دوګنا چې یو بڑا فلور دی او د مجبورۍ نه ځنه میځ لدا ټټینا لګولې دي او د کور گزارا خراب حالات کو څوک د کو طرف کوي حکومت امیز دا شي چې میش مزوري شوی او د چا د لوسه مزوري شوی او بالکل د مجبورۍ نه راته دي او د دې کې پټاټ کې پدا سړا هو کې پدا ګرځینا کې میش وخت راځي او میش بالکل داسې مجبور شي چې اخر پر وډینا بل تملي او سیم چې څو ګاډي ته لخوا ځاوي هم میش دا ته مجبور دي
مشال ریډیو چې د انګوراډا مزورانو غوښتنه د سویډي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مخې تکشه شوې د غوي جواب په دار رنگ و
چې کوم جایزه خبرې دي هغه خو ټیک هغه هم نو 2% کوټا دا هغه کې امپلایمنت کې کوم برابرۍ او کا اوس دا چې کوم 2000 روپے اناؤنس کړی دي دا سيزونه دا د حق دی حکومت ورته ورکړي دي هغه ان امپلیمنت کول یا انفورس کول هغه بالکل د حق دی هغه باندې خبره ورته کوي چې هغه جایز سيزونه دي صحیح خیال تکې دي ستوري کې سره موږ رابطه اوس راځو ورته
انګور اډا دی افغانستان سرحدی کرښې سره لګېدلی د پاکستان کلی دی د مقامي اوسېدونکو په وینا هلته نه سکول شته نه هسپتال او نه د مقامي اوسېدونکو دپاره د کاروبار او روزګار څه موقع شته د انګور اډا احتجاجي کیمپ کښې نوست مزورون وایي چې د حکومتي شګړو نه پاتې د انګور اډا مزوران ته د حکومت خپل حقوق ورکړي چې د دوی مشکل ژوند کښې لږ څه سهولت ورته جوړ شي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د کورنو چارو وزارت په امر یې تورخم دروازه د فروری 12 نه د پیاده خلکو لپاره په هفته کې د شپږ ورځو لپاره خلاصه کړې د چارواکو په خبره اوس به په دروازه په یوه اونۍ کې د څلورو ورځو پر ځای شپږ ورځې تګ راتګ کیدی شي او یوازې د اتوار په ورځ به تړلې پرته وي په دې دروازه د تیر کال په مارچ کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره محدودیتونه لګول شوي وو د پاکستان او افغانستان اوسېدونکو او سوداګرو ویلي دا یو ښه ګام دی او دې سره به د دواړو ملکونو نو د خلکو په سماجی او اقتصادي حالت باندې ښه اثرات پریوزي فرهاد شینواری اورو
د خیبر انتظامی چارواک مشال ریډیو ته ویلی چې د پاکستان داخله چارو وزارت ورته امر کړی چې تورخم پوله دی پیاده خلکو لپاره په اونۍ کې د څلور ورځو په ځای اوس شپږ ورځې خلاصه وساتل شي او یوازې اتوار په ورځ به د دوی پر مخ تړلې پرته وي او دغه امر یا نوټیفیکیشن د فبروري 12 نه عملي شوی په تورخم دروازه تیر کال مارچ کې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په مهال د احتیاطي تدابیرو په خاطر محدودیتونه لګول شوي وو تیر کال سپتمبر کې پرې په ونۍ کې یوازې څلور ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه خو اوس به په ونۍ کې شپږ ورځې پرې تګ راتګ کیدی شي د پاکستان او افغانستان وګړي او سوداګر وایي که په تورخم داسې نرمي پیدا شي او د خلکو تګ راتګ پرې زیات شي نو ډېر ښه سماجي او اقتصادي اثرات به رامخې ته شي د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي موږ د دغه ګام ستاینه کوو خو په کار دا پوره اووه ورځې تورخم دروازه پیاده خلکو لپاره خلاصه وساتل شي
دا یو ښه اعلان دی او دا اووه ورځې په هفته کې په کار دی شپږم نه 24 په کار دی څنګه چې تجارت لپاره اعلان شو نو د دې به خلکو سماجي فایدې هم ډېرې دي دواړو ملکونو خلکو منځ کې چې کوم تعلق ته هم ښه کېږي او ملکونو په منځ کې سیاسي تعلق به هم پرې ښه کېږي فایده یې زیات افغانستان ته ځکه چې افغانستان خلکو د ډاکټرۍ دپاره میډیکل دپاره تعلیم دپاره او سره سره تجارت دپاره هم ډېر زیات پاکستان ته راځي د دې جواب کې افغانستان حکومت له هم په کار دي چې کوم تجارتي مشکلات دي د پاکستاني په سامانونو باندې او په محصولیاتو کې یا په ګاډو ټرانسپورټ کې هغه مسلې حل شي نو اوس امید لرو چې دا تجارت به لږ ښه شي، ځکه چې اوس موږ وکتل چې کافی حده پورې اقدامات اوچت شو، بارډر 24 کولاو شو، غلام خان چیک پوسټ او دغه مو کولاو شو خرلاچی، نو د دې په وجه باندې تجارت چې دی دا زیاتېدل پکار دی.
په پیښور کې د افغانانو د اتحادیې مشر حاجی عصمت الله هم په دې اړه خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
تورخم سه شپږ ورځې لپاره کولاو شو، غټه زمينه سازي وشوه او دې کې به زمونږ تجارت هم ښه وده وکړي. او نور دا تک را تک د تورخم د مړي د ژوندي د روغ د رنځور دې لپاره ډېره اهم خبره ده. په دې کې په دا تک را تک کې ډېره ګټه به تجارت په لاس ورشي، ولې چې کم خلک چې دلته راشي پاکستان ته چې هغه واپس ځي ځان سره تحفې سوداګانې وکړي، نو دې کې د بازارونه هم ښه شي او تجارت هم ښه شي او غم خادي ودونه مدونه دا زیات شي. دا ټول د عوامو دپاره ګټه ده. د ټیکسي والا مزدوري پیدا کیږي، د دوکاندار پیدا کیږي، د ډاکترانو پیدا کیږي، هر څه کیږي. مریضانو ته خدای پاک چې راشي دلته بیرته شفا ورکړي. دینه مونږ ډیر خوشحاله یو، خو مونږ بیا هم دا غوښتنه کوو چې تورخم تک را تک په پی یو آر کارت باندې باید وشي، پاسپورټ او ویزا باید د منځلاړه شي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز او د داران وای په تورخم د پولیس سمبالولو پالیسۍ او کورونا وبا د مخنیوي لپاره لګول شو بندیزونو د خلکو ترمنځ په اړیکو ساتلو او دوه طرفه تجارت باندې ډیر اثر کړی. دوی وایي یوې اندازې مطابق په دې تیرو څو کالونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه تجارتي حجم د 2.5 اربع ډالر نه رقم شوی او اوس دا محل 1 ارب ډالر نه هم رخکته شو. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان د امریکا، روس، چین او د نیټو لغړو هیوادونو سره په ګډون په بحیرې عرب کې د بحري ځواکونو مشکونه پیل کړي. پاکستان وایي دا بند په نوم دا مشکونه د هیوادونو ترمنځ د ښو تعلقاتو او امن د مقصد لپاره رابللي. د دغو مشکونو پرانیسته د فروری په 12مه د سند صوبې د مرکز کراچۍ په ډاک یارډ کې وشوه. دغه مشکونه به د فروری تر 14مې روان وي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان مخبروي.
پاکستان د فروری په 12مه د امریکي، روس، برتانیا او نیټو غړو سره د څلور څلیښتو هیوادونو په بحری عرب سمندر کې په ګډه د سمندري ځواکونو مشقونه پیل کړي. د مشقونو پرانستا د فروری په 12مه په کراچۍ ډاکیارډ کې وشوه چې پکې د امریکي، روس، چین، ترکی، سعودي عرب، سریلنکا، سپین، جرمني، عراق، ایران، فرانس، بنگلادیش او نورو هیوادونو سره د خپلو سمندري او فضائي اساسو او ځواکونو ګډون وکړو. په تمرین کې د امریکي یوا، د چین درې او د روس هم درې سمندري بیړۍ برخه اغستې. د لس کال وروسته لومبه ځل دی چې د روس سمندري بیړۍ د نیټو د غړو هیوادونو سره په ګډه مشقونو کې برخه اخلي. لدی وړاندې روس د نیټو هیوادونو د غړو سره په کال 2011 کې د سپین په سمندر کې په ګډو مشقونو کې برخه اغستې وه. د روس او نیټو اړیکې په کال 2014 کې د یوکرین د خړې لامل خرابې شوې وي. د پاکستان د نیوی فلیټ کمانډر ریئل ایڈمیرل نوید اشرف وایي چې ډېر هیوادونو په منځ کې شخړې دي، خو موږ د سولې لپاره رابللې. هغه وویل چې روس هم په دې تمرین کې برخه اخستی. دا زموږ لپاره ډېره غټه ګټه ده چې امریکا، چین او روس په ګډه د خپلو ځواکونو سره په مشق کې برخه اخستی. د دې هیوادونو د یو بل سره په بیلابیلا ځایونو کې شخړې دي، خو دوی ټول موږ سره په امن مشقونو کې برخه اخلي او 45 هیوادونه سره د خپلو بیړو برخه اخلي. د امن مشقونو د پرانستی په وخت جلا جلا هیوادونو مبصرین هم موجودو. په کراچۍ کې د ترکی کونسل جنرل تولاک یوک مشال ریډیو ته ویل
Always Turkey is participating this Amman exercise and we are proud to be with you.
ترکی هم په دې تمرین کې برخه اخلي. نور هیوادونه هم راغلي. د مشقونو د نوم نه هم معلومه ده امن چې صلح، موږ ټول هم صلح لا راغلي یو. ترکی د خپلې غټو بیړو سره په تمرین کې برخه اخلي. هم په دغه وخت په کراچۍ کې د چین کونسل جنرل لی بیکانګ مشال ریډیو ته وویل
The peace and the stability in this region and across the whole world.
هغه ویل چې په سیمه او په ټوله نړۍ کې د سولې لپاره سره راغونډ شوي یو. په تمرین کې برخه اخیستونکي هیوادونو ځواکونه به د یو بل نه ډیر څه زده کړي او دا به د ټولو هیوادونو لپاره ښه وي. پاکستان او چین ډیر پخوانی ملګری هیوادونه دي. پاکستان نه جوړ کړی د امن مشقونه به د فروری د 14 پورې په بحری عرب کې روان وي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سوات په مینګوره کې د ځنګلونو نو بوټو لګولو په اهمیت یو غونډه وشوه. دغه سیمینار کې د سوات ځنګلاتو محکمې چارواکو وویل حکومت هغه ټولنه مرسته کوي چې ونه بوټي کری. د ځای زلمو ټولنه هم ویل چې دوی به هم د 1,00,000 بوټو لګولو هدف ټاکلی. نیاز احمد خان اورو.
منګوره کې په شخصي تعلیمي ادارې اس پی اس کې د گرین پاکستان موومنټ نومیزایي ټولنې لخوا جوړ کړې شوې غونډه کې د سیمې زلمو، استادانو او زده کوونکو برخه واغسته. غونډې ته د ځنګلو پوهانو ویناګانې وکړې. د ځنګلو او پاکو اوبو په اهمیت بحث وکړل شو. د سیمینار مشر ویناوال د سوات ضلع مذهبي تعلیمي ادارو مشر او رحیم آباد دارالعلوم محتم مولانا صدیق احمد وویل چې په مذهب کې هم د ونو بوټو ساتنې او ماحول پاک ساتلو واضح حکم دی. دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
هر فرد چې ترسو پورې دا خپل ذمہ داری نہیں پورا کری کدا بل سو بوٹے لگے یو کنے لگے زکم از کم پخپل چاپیر چل کے ددی ماحول د پاکول لپاره په کردار ادا کوم. زما په کور کې د ونی د ګولو زې نشتا. ز د خپل کور په چت باندې په یو مات بالټی کې او په یو مات منګی کې زمونږ ته تهذیب وو. زمونږ په کورونه کې به د خاورې کټوي مات شوې په بلې باندې کې خو دې او پای کې به د ګورونو بوټي ولګاو. نن دا شی مونږ پر خو دې دے.
اونډا تابعیا کون کې د گرین پاکستان مشر محمد نعیم دغه محل اول چې سیمه کې ونی او بوټي لګولو کې زلمی لوی کردار ادا کولای شي ځکه دوی د سیمې زلمی او رضاکار را جمع کړي او یو لاک بوټي با سخت کار لګوي.
دا ملک زمونږ ری حکومت په نن یې سبا بنئ نن بده حکومت یې موږ ته غیر سروکار نشته. خو حکومت اعلان کړی دی چې موږ به 10 بلین ٹریز لگاؤں او موږ به د هغې کې 100% د خپل فارسٹ ډپارټمنټ سره څنګ په څنګ ولاړ یو. ونی بوټي به موږ لګو هم بچکو به هم او موږ ټول نوجوانانو ته دعوت ورکوو چې تاسو په دې کې شرکت وکړي. بالکل فارسٹ ډپارټمنټ خپل ټارګټ دی. زمونږ خپل تنظیم زمونږ خپل ټارګټ دی. زمونږ تنظیم نوې تنظیم دی. زمونږ سره ریسورسز کمې دي خو صرف جذبه ده. دا هغه جذبې په تحت باندې موږ ځان ته 1,00,000 ټارګټ خو دی او ان شاء الله بدی سیزن کې به موږ 1,00,000 ونی بوټي لګاو.
په غونډه کې شریک د ضلع سوات ځنګلونو محکمې مشر ډی اپو محمد وسیم ویل چې حکومت هم د داسې ټولنو او رضاکارو سره مرستې کوي او ورته د بوټو لګولو روزنې سره سره نورې اسانتیاګانې هم ورکوي.
محکمې خو کار کوي خو کم چې زمونږ پرایویټ سیکټر کې خلک تیر هغوی موږ سره مرسته ډېر ضروري ده. موږ هغوی داسې فیسیلیټیټ کوو چې موږ هغوی ته وایو چې تاسو ته څونه مطلب پلانټس پکاري هغه به موږ تاسو ته پرووایډ کوو. سا اویرنس سیمینار یې څنګه چې نن موږ دا غونډه وکړه د اویرنس سیمینار په دې کې بس تاسو ریسایل خلک به ایجوکیټ کوو چې زیات نه زیات مطلب هغه بوټي ریسیو کی او بوټي ولګي د پروټیکشن.
غونډه کې شریک د سوات اوپن سکاوټ ګروپ مشر اختر علي ویل چې دوی او یا تنه ګروپ لري او دا ټول ځنبی به د بوټو لګولو په عمل کې شریک وي.
موږ الحمدلله په 14 اگست په موقع باندې موږ ډېر زیات بوټي لګولې دي په دې شام بابا په سایډ باندې. دغه شانتي د خور په دې غړه باندې موږ بوټي لګولې دي او ان شاء الله سکالو موږ دوی ته ډیماند ورکړی دی 1,000 بوټو چې ان شاء الله دغه بوټي موږ سکال خامخا لګو په مختلف زیګونو کې. دغه لپاره موږ زیګونه ټاکلي دي.
په دغه محل شخصي سکول کې مشرانو بوټي ولګول او د سپرلي د موسم شجرکاری باقاعده پرانستای وکړه. پوهانو ویل چې د پروري د اخیری لسیزو نواله تر اپریل میاشتې پورې سوات کې د بوټو لګولو غوره وخت وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په میامار کې په دویمه اونۍ هم مظاهره دوام لري. مظاهره کوونکي د پوز په واک کې د راتلو د منتخب حکومت ړنګولو او واکمن ګوند د مشر آنګ سان سوچی په شمول د ګڼو حکومتي غړو ګرفتارۍ خلاف راوتي. د پوز مشر د فروری په 12 ویلي دا وار کودتا یې له پخوا غونه بدله ده. پوز وایي دوی په هفات کې د امن پر ځای کولو لپاره دغه ګامونه پورته کړي. د رویټرز او امریکا غږ د رپورټونو تفصیل فرخند اسد وړاندې کوي.
په میانمار چې پخوانی نوم یې برما دی د فبروري پر 12 هم پکې په زرګونو خلکو خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ. د میانمار ولس په دغه هیواد کې د کودتا د منتخب مشر آنګ سان سوچی او نورو حکومتي غړو د ګرفتارولو خلاف راوتلي. په ځینو ښارونو کې د پولیسو او د مظاهره چانو ترمنځ تنختو راپورونه هم دي. رویټرز خبري اجانس لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې تر مخه د فبروري د لومړۍ راهیسې نږدې 350 کسان نیول شوي دي چې پکې حکومتي غړي د بشري حقونو کارکوونکي مدني فعالان او راهبان شامل دي. دا له هغې وروسته دا چې میانمار پوز د فبروري په لومړۍ نیټه سهار مهال کودتا وکړه او د چاپو پر مهال یې د هیواد مشر آنګ سان سو چی او د واکمن ګوند نور الورپوري غړي گرفتار کړل. له دغه وروسته د میانمار ولس په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې پیل کړې. یو مظاهره کوونکی وایي
چکلا جرنل می و گٹھلا نو ہلا ہغه وخرایسی زمون هواد کی د فوج واک دوام لري. دوی د هوا ټول وسایل د خپل گٹھو لپاره استعمال وی غوړي چې یوازې د فوج کورنۍ پر ټول وسایلو قابض وی. دوی د هواد او ولس د پرمختګ لپاره هیڅ نه کوي.
دا وخت میانمار په پلاسمینا، نپتویا، ینګون او نورو ګڼو ښارونو کې په لسګونه زره مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې واک ته د دوی منتخب حکومت ته بیرته ورکړل شي او په وسیله په سیاسي حکومتي چارو کې مداخلت نه کوي. رویټرز لیکي د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټون کې روانه اونۍ په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته په یو خصوصي غونډه کې وویل د ځینو ویډیوګانو، عکسونو او راپورونو څخه دوی ته معلومات ترلاسه شوي دي چې د میانمار امنیتي عسکر د ظاهرچانو خلاف په ښکاره توګه وسله استعمالوي او دا د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي ده. د راپورونو له مخې د جمعې ورځې مظاهرې آرام وي، خو د فبروري د لومړۍ نیټې وروسته په دغه ورځ تر ټولو زیات خلک چې شمېرې لسګونه زره وه په دغو مظاهرو کې برخه واخیسته. د فبروري پر 12مه په پلازمینا نپتویا کې د پوز مشر جنرال مین آنګ لینګ وویل پوز یې تل د ولس د حقونو خیال ساتلی دی.
پوز تل اولس سره دی، اولس په مثال د مور او پلار دی. پوز همیشه د هیواد قانون وای مطابق کار کړی.
جنرال مین د 23000 قیدیانو د خوشی کولو اعلان هم وکړ. دغه وینا چې د هیواد پر سرکاري میډیا نشر شوه، جنرال مین اول دا ور کودتا له پخوانیو هغو نه بدل ده. دوی په هیواد کې امن راوستل غواړي او زیات کړه هم د دغه لوجې غواړي چې دغه قیدیان خوشی کړي او د ټولنې ښه وګړي ترې جوړ کړي. په دغه کې 55 خیر ملکی تنان هم شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو صدارتي فرمان په جاري کولو سره د میانمار د پوز پر هغو غړو بندیزونه لګول شوي چې د اوسنۍ راغلي کودتا مشري یې کوله. ولسمشر بایدن د فبروري پر 10مه د دې اقدام د اعلانولو پر مهال د برما پر پوځي جنرالانو ټینګار وکړ چې واک پرېږدي او ولسي خواخې ته دې درناوی ورکړي. د ولسمشر بایدن انتظامی د فبروري پر 11مه ویلي د میانمار د پوځي واکدارانو خلاف د نورو سختو بندیزونو لګولو امکان هم شته. د نوو بندیزونو له مخې به په امریکا کې د 1 ارب ډالرو پانګو ته د برمی جنرالانو د لاسرسي مخه هم ونیول شي. د فبروري پر 11مه د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي د ولسمشر بایدن انتظامیه به د میانمار موجوده موقتی ولسمشر او ځینې نور هغه پوځي افسران په تور لیست کې اچوي چې په دغه هیواد کې د منتخب حکومت په ختمولو کې لاس لري.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو نوې اونیسې خبرونې تورتمونه په لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼو سیمو کې یو شمېر ځوانان په بیلابیلو نشو روږدي شوي چې له کبله نه یوازې د دوی روغتیا زیانمنه شوې، بلکې د عمل په ټولنې هم منفي اغېز کړی دی. د زیاترو پوهانو په نظر نشې یو روغ انسان د تیارو او تورتمونو په لور بیایي. د دې اونیسې خبرونې په لومړۍ برخه کې د نشو پر تاریخ په پاکستان کې د دې پر استعمال او اغېزو بحث شوی دی. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړوي. راځي چې ورته غوږ شو.
تور تمونا
د مشال رادیو په نوې اونیز خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې په دا وروستیو کې د یو شمېر ځوانانو په نشو د رژدېدو راپور نه ورکول شوی دی. که څه هم ځینو ځوانانو پخوا هم نشې کارولی، خو اوس نه یوازې په شمېر کې زیاتوالی راغلی، بلکې دوی روغتیا ته زیان رسوونکو نوو نشو باندې هم لاس پورې کړی دی. د نشو استعمال د روښانه راتلونکي پر ځای انسان د تورتمونو او تیارو خواته بیایي. تورتمونه اونیز خبرونه کې د نشو پر تاریخ، استعمال، لاملونو، تاوانونو او اغیز باندې بحث کوو. خو د دې لړۍ په لومړي کړي کې په پاکستان کې د نشو پر دود او ډولونو په اړه تاسو معلومات اوریدلای شئ. د یو شمېر پوهانو په اند نشې د انساني ژوند غوندې زوړ تاریخ لري چې د وخت په تیریدو سره بڼې بدلې شوې دي. بلخوا د نړۍ په ګڼو مذاهبو کې د نشو د حرام ګرځېدو ذکر شوی دی، چې ورڅخه ښکاري چې دغه نشې د دې مذاهبو په لومړیو ادوارو کې هم موجود وي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د نوي ژوند په نوم په نشو روږدو کسانو د درملنې یو مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې د نړۍ له جوړښت سره سم نشې په وجود کې راغلي او د وخت په تیریدو سره په پاکستان کې هم بیلابیل نشې دود شوې دي.
دنیا په وجود کې راغل د نشو آغاز شوه دی په هټ دور کې د خپل دغه مطابق چې دغه نشې وي که تاسو وګورئ کنه د اسلام نمخ کې چې نشې وي چې کله اسلام شراب حرام شو خلکو خپل چاټۍ ماتې کړې دا واقعي مونږ اورېدلې دي. زمونږ ملکن ډیویژن چې مونږ ګورو نو دا د وخت سره په سوات کې زمونږ په سوات کې به باقاعده دلته په دوکانونو کې شراب چې د شرابو به جدا دوکانونه او میخانې به وي چرس په داسې کولیام ملاوېدل. خو هغه دور داسې و چې ګوره که شراب دي که چرس دي دا یو نیچر شی دی یو بوټی نه وتلی سیز دی. هغه هغه وخت سره روانو هیروین مونږ ته د افغانستان زموږ په ګاونډ کې پروت دی د هغې نه راځي آیس مونږ ته د پېښور نه راځي ګولۍ دوایانې چې دي هغه دلته په میډیکل سټورو کې ملاویږي. د وخت سره چې څومره وخت جدید کېږي دنیا د ترقۍ په مخ ځي نو د دې سره جدید نشې نوځي.
که څنګه په پاکستان کې له ډیرو کلونو راهیسې په نشو د روږدو کسانو په اړه سروې یا څیړنې نه دي شوي خو د ملګرو ملتونو لخوا د نشو او جرایمو د مخنیوي ادارې د پاکستان له حکومت سره په ګډه په 2013 کال کې یوه سروې خپره کړې وه چې له مخې یې په دې هیواد کې 8.5 لک کسانو نشې استعمال کړي چې 2.5 لک روږدي ول. د دې سروې له مخې په نشو د روږدو زیاتره کسانو عمرونه له 25 څخه تر 9.5 کلونو پورې دي چې 2% یې ښځې دي. د سروې د معلوماتو لمخې په پاکستان کې 40 لک کسان په چرسو 8 لک 60 زره په هیروینو او 3 لک 60 زره په اپیمو اخته دي. پر دې سربېره 14 لک کسانو هغه درمل یا دوایانې کارولي چې د ډاکټر له نسخې پرته له درملتون یا میډیکل سټور څخه ترلاسه کړي دي. بلخوا 4 لک 10 زره کسانو ځان ته د نشو ستنې هم وهلي دي. د 2013 کال د دې سروې لمخې په پاکستان کې څه باندې 9 زره کسان په آیس یا میتام فیټامین روږدي دي. په پېښور کې د اکسایز او ټیکسیشن محکمې یو چارواکي اسکر خان وایي چې اوس د آیس د نشې استعمال هم ډیر سوی چې دوی د مخنیوي لپاره کاروایان کړی دي.
زیات ټرند چې کوم دی نو هغه دک د چرسو دی د هیروین دی او د اوپیم دی او د نیو فینومینا د آیس والا او آیس څنګه هغه په بلک کې مدا کیږي نه ټریبل کې نه ګرانی او هغه په ګرامونو کې ټریبل کیږي نه زمونږ چې هغه نیسو زیات اکثر په ګرامونو کې نو دا غینه ځکه دا دومره اوس مونږ خیر مونږ کوله چې مونږ په شنکاروي باندې چا کړی نه دی مونږ کوله چې اوس ریسنت یو 8 کی جی کې سوم کړو 3 کی جی مونږ کړو په کی جی کې دغه نو آیس کې فل ډیر ګرایني خو دا کوم مین شو چې کوم دی نو غستل هیروین او دغه دی ما 400 او پی ام دی ترانسپورټیشن هم د ډیر زیات ته مونږ نشو دا ډیر زیات.
په خیبر پښتونخوا کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې د 2019 کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې 14 لک کسان په آیس نشه اخته دي چې 40 لک ته په سم دستي توګه د درملین ضرورت دی. د راپور په وینا په پاکستان کې په نشو روږدو کسانو د درملین لپاره د جوړسو مرکزونو د کموالي له کبله هر کال یوازې د 40 زره نشیانو درملنه کیږي. په سوات کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې یو مرکز مشر ریاض احمد حیران وایي چې هلته په بیلابیلو نشو د روږدو کسانو درملنه کوي.
د جدید دور سره هر ورځ نوي نوي نشې چې کوم دی هغه راوړند کیږي او موږ زیاتره چې کار کوو نو موږ په آیسو باندې کوو په هیروینو باندې کوو او دې سره چې کوم د میډیسن خلک یوز کوي د نشې لپاره کوم ټرانکولایزر دی نه پای کې ګولې دي شربتونه دي چې هغه هاي ټرانکولایزري دا دې نه هاي نشي دې نه لوستنی خلک باندې وي پېټرول خلک سکي سمن پاون خلک سکي د څه بلا شي نشي دې تاسو ته ویم نو هغه وخت سره وزي.
د خیبر پښتونخوا په زمسو قبایلی ضلع کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې هلته د نور نشو ترڅنګ آیس نشه په پراخېدو ده چې د انسان پر روغتیا ډېر ناوړه اغېز کوي. له شمالي وزیرستان نیولې بیا تر باجوړ او خیبره وخت په وخت د نشې توک په ځانګړي توګه د آیس د مخنیوي او کنټرول لپاره مظاهره او لاریونونه سوي دي. د خیبر قبایلی ضلع فعال داود اپریدی وایي چې د نورو سیمو پرتله په خیبر کې د آیس نشې استعمال ډېر زیات سوی دي.
اول خو به عموما زمون په علاقه کې بعد 400 پروډکشن بډر خپل کې دلو کنه د تیرا پیریا کې په دې کې نو اول خو زمون د عادت د 400 نشه او بیا چې کله د افغان جهاد نه پس دلته پودر نشه ډیره عام شوله خو اوس نن سبا د آیس نشه وی ته د ډیره زیاته شوه شوی زمون په علاقه کې اسپیشلی بیا زمون په د خیبر سیمه کې ډیره زیاته انتحاء ترسته لیدو کوم دوی کې به کسبان وی او که بوډاوی ایون تر دې چې ما په کې سپینګیری باباګان ملیدل چې هغه هم په دې نشه کې اموخته شوی دي. نو دا لیول دلته ډیر زیات شوی دی. په دې خیبر سیمه کې دا د ایس د نشه لیول ډیر زیات شوی دی.
بلخوا د ممندو قبایلی ضلع یو مدني او سیاسي فعال صدام ګل وای چې یو شمیر زکونکي هم پایس نشه اروس شوی دي.
دلته کوم نشي دي مطلب شر شو افیون شو او ایس خو خاص کر مو د ټول نشو خلافي خود ایس او نشي زکه خلافي چې دا دي تر سټوډنټانو کې دا زمونږ تقریبا 29% آبادی حکومت نه دا تقریبا 20 سال نه په پاکستان کې کم نه.
په پاکستان کې څه هم نشي لډیر مودې راهیسې کارول کیږي خو د وخت په تیریدو سره هلته نه یوازې استعمال زیات شوی بلکې نوی نشي هم راغلی چې په خلکو کې دود شوی دی. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو روږدو کسانو د درملنې مرکز مشر فضل محمد نورزی په کوټه ښار کې د بهر ته صدا ستنه کوي.
نو له سو اتیا کې په هغه وخت کې د غزمج کوم چې ناسیټین علي ده په دا مسکنولو د چرسیانو او غسپینې ګولې خوړلې میډریکس چې ورته ویل کیږي دا د دې مسکنولو د 1980 بعد بیا ایروین رااله. بیا ایروین وچلېدل ایروین بیا ډېر بدنامه شولو دا خلکو مطلب وو پیژندل نو خلکو به ځان جنې کتې د ځوانانو هغه چرس خو کول. بیا دا چې ولو چې یو بل نشراله د کرسټال په نامه باندې په 2000 کې یا په 1950 کې هغه کرسټال چرالې دا کم چرسیانو چې چرس کول هغه چولدام داسې شی دی لکه چرس. دا اوس په 2000 کې چې دی بیا ایس رالې دا شیشه ورته وایي شه د پښتانه. نو دا شیشه چې رااله بیا بل کیپ چې دی بیا دې په ګټ کې نو الته په دادات کې اضافه وسو دغه چې ګوره عام خلک چې دی د تخې شربت هم استعمالوي په دې کې چې دی سمد بوند د نشې په توګه استعمالوي چې ډیر خطرناک دی د مزه د سړي چنجوي کې پټرول هم استعمالوي او په میډیکلو کې چې دی د خوب ګولیان دي دا هم استعمالوي.
نوموړي زیاتوي چې د دوی مرکز د بیلابیلو نشو د مخنیوي لپاره لاس په کار شوی او نه غواړي چې ځوانان په نشو اخته شي.
یو ځوان چې دی هغه سیګریټ نه څکي بیریږي دا کشر الک چې یاره دا خو نشه ده لیکن هغه چې ول هغه شیشه چې را لغه پلیور چې ورته ویل دی به د دې د زړه څخه خوف وېستي. نو د چې با فلیور وڅکو هغه به الکه سرور نو کوي څو ورځې بعد به نو ده د دود سره به عادت سولې به سیګریټ شروع کړ چرس به شروع کړ نو مخته راکړي پر هغه باندې مش کار وکي اوس بل کار شروع کړی دی د الکتریک نشه راغلی دی الکتریک سیګریټ راغلی دی الکتریک چلم راغلی دی نو ان شاء الله پر دې باندې مش کار شروع کړی دی.
په پاکستان کې څوم د حکومت په وینا دوی د نشو د مخنی او قاچاق لپاره مبارزه کوي خو بیا هم په دې هیواد کې نه خو د نشو استعمال درېدلی او نه هم قاچاق یا سمګلینګ بند شوی دی. د خبر پرونخوا د اکسایز اند ټیکسیشن د محکمې یو چارواکي اسکر خان د نشي توکو د قاچاق پاړه وای
اوس چې کوم دینو زیات پدې کې د لکه کو آیس تینو دا د ایران ناراضي بلوچستان په سایت باندې هیروئن دغه ډېر زیات څه کوم نن نن سبا انفلکس شروع دی د بلوچستان نه ایون پنجاب او نور ایریاز ته د بلوچستان مته نن نن سبا ترانسپورت کیږي نو د دې مین ایریاز دا دي او بغل ته کې ترانسپورت کیږي بیا د کې مکسینګ کیږي د دې جدا ځایونو کې لګال تم شته پنجاب کې مشته کې پی کې مشته د لوکل خلک یو د دې سره لوکل اکوپمنٹ یو بیا د مکسینګ کی په دې کې نو څومره چې راغورځي دومره راغورځي دومره لکه بس کیه تم بیا کم شي او خرابو مې نه نور لکه د صحت پر تبعید.
خو د خیبر قبایلی ضلع مدني فعال داود افریدی بیا وایي چې اوس هم په پاکستان کې بلابیل نشي په ځای کې جوړیږي او د خلکو لخوا کارول کیږي.
اول خو به عموما د خبره کې دلته چې د بر وطن نه راځي د ایران نه درومي خو اوس دلته خلک لکه څنګه چې اول د پودرو فرموله دلته راغله د افغان جهاد نه بعد د وطن تر نه نه کړی شول اسپیشلی د پښتون ایریا ته نو بیا خلکو په خپل هغه فرموله یې دغه خپل جوړېدلې زده کړ نو اوس ویل کیږي چې دوی اوس خپل جوړې په لوکل مارکیټ کې جوړېږي واغه ډیر زیات ارزان ملويږي نو د لوکل چې کم سیز ملويږي دا ډیر زیات ارزان دي بس یو نیم سل روپې باندې د یو کس نشا کیږي نو هغه ډیر په اسانه سره ملويږي په ډیر کوم پیسو ملويږي خلکو ته دایګونه معلوم دي چې پلانې کسته په پلانې کلی کې په پلانې مارکیټ کې په پلانې کوڅه کې دا کچه خرڅې دا کچه خرڅې دا کچه خرڅې کلیام خرڅې دي.
د نوموړي د خبري په تایید د نشو د مخنیوي یو شمیر مرکزونو مسولین وای چې په پاکستان کې په لوی کچ باندې یو شمیر نشي توکي تولیدیږي او بیا د پاکستان نور سیمو ته په لقانونه توګه لیږل کیږي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم د نشان د درملین مرکز مشر یاز احمد حیران وای چې په پاکستان کې بیلابیل سیمې هلته د تولیدیدونکو نشي توکو په نوم مشوره شوې دي.
تاسو ګورئ زموږ په سندر او په دې کې په غټ اکثریت سره یادېږي کنه چې د تیرا چرس مشهور دی او د پلانیزي د نشه مشهور ده. نو زموږ د خپل پیداوار هم شته دی زموږ د خپل وطن پیداوار چې دی شته دی خو زه به دا یو خبره زیاته کوم چې وس دسی او حتی سیستم دی چې هیروین چې دی دا به د قشقاش نو وطن
نو مخکې به هغه فیور هیروین به اوس کیمیکل دي، فلاور دي کیمیکل دي، هم دغه رنګ چې دی چرس چې دی هغه د بنګ یوازې نه دی، یو فلاور استعمالیږي، د هغې سره یو کیمیکل استعمالیږي. او زه به د مشال ریډیو په وساطت سره دا خبره هم وکړم چې په نشو کې چرس خلک ډېر کمزوري نشه ګڼي، خو چرس چې دی که نه هغه انتهایي او خطرناک نشه ده. د بعض نیم خلکو دپاره چې داغو جسم داغو وینه داغو مازغه چې کوم دي هغه دا نشه برداشت نه کوي او د سکلو سره سمدستي هغه سایکو شي، لیونی شي. یو خو دا وجه ده چې کیمیکل شوي دي، دویم دا ده چې داغو چې کوم وینه ده هغه دا نشه نشي برداشت کولی. ما په خپل څلور کاله کې داسې مریض نه دی لیدلی چې هغه پوډر لیونی کړی دی، خو داسې ما په سلګونو خلک ولیدل چې هغه چرس لیونی کړی دي. ښه ښایسته ځوانان، تعلیم یافته ځوانان، هغه د نشو د لاسه چې کوم دی هغو خپل دماغي توازن چې کوم دی هغه بایللی دی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ډرګ ایډوایزري په نوم د نشو د مخنیوي او درملنې لپاره کارکوونکي ادارې مشر سلاکار محمد ایوب ورته نظر لري او وایي چې د ځینو نشي توک په تولید کې کموالی راغلی، خو دا پروسه لا هم روانه ده.
جوړولو په حساب سره پاکستان کې چرس ډیفینیټلی جوړیږي. هیروئن چې کوم دی هغه عموما د دې هغه مینوفیکچرینګ رپورټ شوی دی سزاونه کې هغه ډیر زیات اوس لاندې راغلی دی پروټیکشن. او نور چې کوم دی هغه لوکل مینوفیکچرینګ کې الکوهل شراب هم مشته، سره ډیر دومره ارګنایز ده خو لمیټډ اسپاٹس کې هغه جوړیږي، خاص کر د نارتن ایریاز کې سزاونه کې دی هغه شته چې هغه جوړیږي لګیا دی. چونکې د هیروئن هغه چې کوم دی کم شو هغه باندې مارېج کم کاچا پر دی اری ٹریفیکنگ دی اری باندې کنټرول شو، پروډکشن باندې کنټرول شو، نو شو نو د علاقې چې کم دی هغه سکیور شو. نو اوس دا یو بل یو نشه دی، اوس آیس چونکه دا یو مصنوعي نشه دی، موږ امفیټامین کټګری کې دا راځي او دا لیبورټری کې جوړ شوی نشه دی. او کم چې هیروئن او هغه دا فیون بوټی نه جوړ شوی یو نشه دی. نو دی کې دا فرق دی چې آیس چې کم دی هغه یو لیبورټری کې جوړ شوی یو مصنوعي یو کیمیایي تو طریقې باندې جوړ شوی یو نشه دی.
نشه که یو خواد انسان پر روغتیا منفی اغیز کوي او په ټولنه کې د هغه د بدنامۍ باعث ګرځي، نو بل خواد نشو د استعمال لکبل یو شمیر کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. محمد ایوب وای چې پر بدن باندې د نشو بد اغیز یا زیات استعمال د کاروونکو د مرګ سبب ګرځي. هغه د خپل ادارې د سړین پر اساس زیاتوي،
صرف لاهور خار کې هر میاشت کې تقریبا 15 دیش پوری کسان مړ کیږي په سړکونو باندې. نو هغه پورا یو ډاکومنټیشن هغه مینټین کړی دی او هر میاشت کې تقریبا 13 یو کال نه هغه فیګرز را کلکټ کوي. نو تاسو اندازه لګولئ شئ چې لاهور یو خار دی، کراچۍ هغه نه څومره غټ دی، پېښور هغه حساب سره تاسو وګورئ. نو مرګ چې کوم دی دی سټریټ باندې او په کس هغه کیږي، ولې چې نشه کې اوور ډوز یو هغه د انسان هغه دی دومره زیات اسکی چې هغه برداشت نه هر شي نغې باندې شي. او یا د نه علاوه نور داسې میډیکل کمپلیکیشنز کیږي او داسې کرونیک النسز ورته ډیولپ شي او ډېر وخت نه هغې په وجه باندې خو مرګ چې کوم دی ډیفینیټلی د هغې کې شته.
د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرایمو د مخنیوي دفتر د 2020 کال راپور سره سم په نړۍ کې څه باندې 2.9 میلیونه کسان په نشو روږدي. بل خوا د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور سره سم په پاکستان کې 6.5 کسان په نشو اخته دي چې 80% نارینه او 22% ښځې دي. د راپور له مخې په دې هیواد کې په نشو روږدو کسانو شمیر کې هر کال 20,000 اضافه کیږي. له دې سره سم د مشال رادیو د اونیز خبرونې تورتمونو وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به پر آیس نشه د هغې استعمال او اغیزو بحث کوو. دا خبرونه تاسو د مشال رادیو پر ویب پاڼه، اپلیکیشن او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلی شئ.
اوس وخت شوه دی زموږ د نوې کلتوري خبرونې سازونه زنجیرونه. په دې خبرونه کې موږ د پښتو د موسیقۍ مزل ته کتنه کوو او د هغو سندرغاړو او موسیقارانو کیسې در سره شریکو چې د خپل هنر لکبل د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوي دي. د نن په خبرونه کې د پښتو او موسیقۍ په تړون او په دې خاوره د ساز او آواز په مزل خبرې شوي دي. دا خبرونه شاهین بونیری وړاندې کوي.
د مشال ریډیو په ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی، زه شاهین بنیره. په دې خبرونه کې موږ د پښتو د موسیقي مزل ته کتنه کوو او د هغه سندرغاړو او موسیقارانو کیسې در سره شریکوو چې د خپل هنر له کبله د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوي دي. د نن په خبرونه کې د پښتنو او موسیقي په تړون خبره کوو او دا جاج اخلو چې د هندوکش په لمنو کې ډیرا پښتنو قبیلو د خپل زړه او ذهن د اظهار لپاره د ساز او आवाज کومه لارا غوره کړې ده. لیکوال سړنکار او د کلتوري چارو په نورالامین یوسفزی وایي چې د نړۍ د هر مهذب قام په شان پښتانه د موسیقي سره ډیر نږدې تړون لري. نوموړي وایي پښتانه د غرونو خلکو د فطرت په لمنو کې اوسېدل، نو لدی کبلې سندرې او سازونه هم د فطرت د رنگارنګو سرګندونه کوي او شاعري خوږه او ساده ده.
جنگل او غرشته دی او غارشته کنه، نو د دې موسیقي هم چې دنو دا د غره موسیقي ده، د دې موسیقي چې کوم ده نو د فوک موسیقي دا د ساندو او سندرو سره خصوصا د زنانو چې د کوم دغه د لکه د مثال په توګه باندې کساسو خیالي زمونږ پرې خادو کې چې د زنانو باندې تاشه سره کوم سندره ویل، نو دا چې دا یو لکه بنده چې دې لاس ته مونډونه دا ویښ د لاس یو بل سره وجنګي، بیا داسې سمدستي راوچت د ګوتو سرونو سره وجنګي او د تال یو آواز کیږي د سور په ځای. نو زمونږ موسیقي هم داسې موسیقي وه چې دا د غره موسیقي ده او دا د تال په دې کې زیات اهمیت دی د هغه په ځای د سور په ځای.
دستر بجنگ کا اوپر حال شما دستر بجنگ دے اوزو نظر دیگی او پانگ شیور اینا
سړنکار نورالامین یوسفزی نوروایی چې د پیړیو په سفر کې موسیقي د دې غرونو او درو په لمنو کې د تهذیبونو د عروج او زوال سره یو ځای مزل کړی دی. نوموړی وایي پښتنو د ګندارا تهذیب په غیږ کې نه یوازې د موسیقي آلات او سازونه ایجاد کړل، بلکې د موسیقي یو باقاعده ساينس هم راوړاندې کړ.
تاسو که چیز په خور نندارتون یا میوزیم ته لاړ شئ نو پاره کې هم یو سړی ولاړ دی، نو دا خپل کې شینایی ده. نو خلک دا لري چې دا شینایی ګنې ابن سینا جوړ کړی و، خو زما نظر داري چې درې زره کاله مخکې هم په پښتنه خاوره باندې شینایی موجود و. بیا دا یو سړی ولاړ دی هغه سره پترخ کې رباب، او دا د درې نیم ستم کاله مخکې خبره ده په دې خاوره. نو چې کله مونږ په شا لاړ شو د گندارا آرٹ کلر شو نو چې د موسیقي کم اوزار دي، نو شپېلې او رباب او سیتار او شینایی او درو زبان دي نغمه ویل، او دا زمونږ چې کم د ټیکرینا او د لرګینا موسیقي را استل، نو دې ته مونږ ویل چې پښتانه دومره بازو که خلکو چې دوی د خپل د موسیقي او ساينس هم پیدا کړی دی، او دا ساينس چې د دې آلات خپل د موسیقي.
بیا په تاریخي توګه د لوی قندهار او ټوچي دریاب په غریزو او میداني سیمو کې میشتو پښتنو د خپلو لطیفو جذبو د اظهار لپاره د ساز او आवाज سره سره د نسا یا اتن لاره هم غوره کړې ده. د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې د سیمې دودیز اتڼونه د دغه ولسونو د کلتوري او جذباتي ژوند ډېر لیبرل او روښان فکره اړخونه په ګوته کوي.
کم د روب چې کوم نواد ده بیخي ډېر زیات مختلفه کلتوري بڼه لري. دلته د کوم اتڼ دی کمر امی یا برګ امی ورته وایي امی تر نشته اتڼ ته امی ویلي. نو دا کمر امی یا برګ امی چې دا بنجلی او لکسی دا به ګټه کېدل که نه دا به داسې وو که نه چې په دې کې به د آس د شاوخوا چې کوم کلي دي د کلو الکان ځوانان به راتلل داسې نه چې د خپل کور د الکانو نجونې چې به وي په بالکل مخلوطه غوندې یعنې ګاټو دغه وو اتڼ وو دغه تر ډېره وخت پورې پاتې شوی دي. په دې وخت پورې یعنې دې چې کوم هغه موږ د خپل وروسته څه وخت پورې د دې نوي سکول او د مدرسې اثرات راځي پر ټولنه باندې تر هغه وخت پورې د دې وجود شته. یعنې د 1980 اویا د اتیا تر لسیزه پورې دا تر اویا د نوي تر لسیزه په داولو کې لا هم پاتې شوی دی دا په ځینو سیمو کې.
ډېر خلک بیا دا هم وایي چې د پښتنو موسیقي خوښه ده خو ولې موسیقار یا د ساز غږونکي بدې شي او په سپک نظر ورته ګوري. لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د کسب او هنر په بنیاد تفریق په دې خاوره د برتانوي راج په دوره کې د سیاسي هدفونو ترسره کولو لپاره رامنځته شوې دي او په تاریخي او روایتي توګه پښتنو تل د فن او هنر قدردانی کړې ده. نوموړی زیاتوي
چکاله موږ د بهاره پښتونخوا نه یا د افغانستان نه رالو نن تقریبا 5500 کاله مخکې دا تاریخ دا وایي چې دغه ملک احمد چکاله شیخ ملی صدا حق ورته چې توس دا ځمکه اوه شه زکه چې دا دې کې خې او خوږي او ترخیز مکی دي. نو دا دلته به دا پښتانه چې دی موږ دلته یو ریاست جوړ کړو دوی به یو بل وژني په خو په بادو. نو شیخ ملی بابا باره کې دا ویلی شي چې دا کسبګر هم راغوښتل دوی ته ویي چې موږ خو ځمکې تقسیمو نو تاسو ځمکې اخلي او که نه بغیر د کسب نه خو دا ځمکې نه کېږي. نو بیا هغه وی چې نه موږ خپل کسب کوو. نو شیخ ملی بابا دا کېښودو تاسو به هم یادی په لکوالي کې چې وی چې دا کم خلک زمیداره کوي نو دوی چې کله خپل فصل اوچتوي د پټي نه نو حکومت پکې نه اشر راړي تاسو به خپل سوړی نه هغې نه پس په دی فصل وړي. خو چې کله پیرنګې راغی نو هغې ته ضرورت پېښ شو خلکو د استعمالولو. زمونږ حجرې هم بدرنګې شوې هغه حجرې چې د پسې به جرګې مرکې کېدي هغې کې خلکو سپي جنګول او کسبګر چې دی نو هغې داسې وګڼل لکه غلامان. نو بیا چې کله پیتاویا کاله سل کاله دا لوبه وچلېده زمونږ کلچرې زخمي کړ نو بیا خو بیا پاک بادشاه خان پیدا کړ. نو تاسو وګورئ بادشاه خان دا کسبګر چې وو نو څوک یې کپتانان کړل څوک یې جرنیلان کړل د پیرنګي په دور کې چې دی نو دا کسبګر زیات پکړې شو. صرف کسبګر نه لوور کلاس کې د پښتنو کوم یعنی د پټي چې کوم دیکانو نو هغه هم لکه د سارو به خرڅېده بیا دلته.
استاد او سړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ چې کله د بلوچستان د جوب او لورالای د سیمو د موسیقۍ د روایت خبره کوي نو وایي چې د غلطه د پښتنو د نورو سیمو په شان هنرمند سندرغاړي یا موسیقار سپک نه ګڼل کیږي او د کسب په بنیاد د خلکو ترمنځ سلاندې باندې نشته. نوموړی نور وایي
د چکم د سیمه ما تاسو دروښول په دې کې د کسبګرو هغه رنګ سوشل کلاس ته وایي ټولنیز ډله هغه رنګ نه ده لکه په نورو پښتونخوا کې چې دا خاصه د ترندې د موسیقي په هکله که زه ووایم دا داسې وو چې دا د لورلای کې زموږ یو ډېر د سردار صاحب یو که نه باقاعده سردار وو. نو هغه په دا چغکه باندې دومره پوهېدی او خپله ځینې وخت اکثر به خپله وهله دا چغکه چې وکړې دا د کلتوري پوهې یو نقشه وه چې په چا په سرنده باندې دی پوهېدی یا د سرنده وهله
پټه غاړه داس ده په سرنده کې به یو سړی دغه وکړل کنه یو غاړه دې په سرنده کې وویل په غږ کې نه ابل بیا دا ډیکوډ کوله چې دا مطلب دا د پلانګونی غاړه تا وویل کنه لکه څنګه چې مېلمستیا زموږ د کلتور یو قدر دی همدغه رنګه موسیقي او بیا خصن سرنده چې چغک ورته ویل کېږي
د کلتوري چاروپو نورلمین یوسفزی وایي چې د پښتو د ولسی موسیقي اوازونه سازونه او هنګونه د دې خاورې د خایس او پښتنو د زړه چودون نه الهام اخلي او د ولسونو کلتوري او تاریخي پنګې خوندي ساتلې ده. نوموړي د دودیزو اتڼونو او ولسی سندرو د ارزښت او لرغونتیا په اړه نور وایي.
موسیقی چې معلوم کم تاریخ ته نغم سلو شپږ سوه کال لري او په هغه کې کوم نه نور لوی نمونه هم دي مونږ سره بیا دغه د موسیقی لکه چې مونږ ته کم یاد دي چې چمن جان دا او کمرو جان دا او سو بته دی او سبزری خان دی لکه د دې بیا لوی استادان دي او کلکتی والا دی ویزا او داسې نو دماغ کار دی چې د پښتنو چونکې دا ډېر بازو کا قوم دی او د دې د نیچر سره نږدې دي نو د دې د موسیقۍ د غړي بیا غني دی سینس هم ډېر غني دی. تاسو وګورئ د هندستان د پاکیزه پرم ټول اعلانې د پښتنو په دونونو باندې جوړ شوي دي. سندره نه دې سره زموږ خپل ډانس دی او د هر یو قبیلې خپل تڼ دی. ځینې خلک دا وایي چې دا جنګي مشکونه دي خو زه وایم چې نه دا د دې استتیک سندرو د جمالیاتي ایسو د دې د موسیقۍ سره او د رقص سره چې ځکه چې فطرت کې رقص هم موجود دی. زمونږ خادای زمونږ خادو سندرې زمونږ ګوره زمونږ بابولالا زمونږ چیغار زمونږ چې کوم دی نو تپا او برګتای برګتای خپل دا لکه کم از کم د دریو زرو کالو زړه زوړ سنت زمونږ ساندي ساندي هم یو قسم سندرې دی او موسیقي ده.
د پښتنو په ټولنیز تاریخ کې وخت په وخت بیکوري هجرتونو او مسافرې هم د دوی کلتوري ژوند او موسیقۍ ته نوې رنگونه او هنګونه بخلې دي. کله چې د 1970 په لسیزه کې په افغانستان کې د جګړې له کبله په ملیونونو افغانان پاکستان او ایران ته پکړه شو نو د ځان سره خپل سندرې موسیقي او د موسیقۍ آلات هم یوړل. لیکوال برکت شاه کاکړ وایي چې د افغانستان سندرغاړو او موسیقارانو د پښتونخوا موسیقي لا نور خوند او رنگ ورکړی دی.
چې په وخت مغول امپراتوري ولا 1500 کال نو دلته بیا د دنیا جهان د ساوت ایشیا یا د جنوبي ایشیا څخه شاو خار ټول هنرمندان درته راځي. یا چې هغه لمن زده هغه سره تیتو پراکس نو مختلفو ځایونو افغانستان لر ځین سچیل لر اوس دلته د افغانستان د جنگ په ترڅ کې دا وسول چې ډیر زیات هنرمندان دلته کوچ تر راغلل ډیر هنرمندان په پېښور ته لاړل خو دلته دا چې وسول چې دوی دلته مطلب د میوزیک اکیډمي یعنی اورغه جوړ کړل کنه دلته په دا کوټ کې باقاعده ګلمنډي روډ مړو ته وایو شوق دی کنه د 400 دی خدا باندې چې څه خوني وي د لوري دا ګرځي میوزیک کلب باندې جوړ ستنځل شل دلته میوزیک کلب او دلته بروزنه کې دا دغه به کېده چې دلته دا خلک راغلي نو ډیر زیات شاګردان پیدا کړل او دا چې ما د کلاسیک کلاس په مثال درکړم چې زیاتره زده کړې کړې ده دغه خوب څه کړې ده د افغانستان څخه تل راغلي و
برکت شاه کاکړ زیاتوي چې سرینده د موسیقۍ یو داسې آله ده چې د بلوچستان د پښتنو د کلتوري ژوند یو مهمه برخه ده او دوی په کې په بیلابیلو لارو د خپلو لطیفو جذبو اظهار کوي. نوموړی زیاتوي چې د وخت د بدلون، ټکنالوژۍ د راتګ او سیاسي او مذهبي بندیزونو له کبله د سرندې روایت څه پوره کېدو خو اوس بیا راژوندې شوې دی او نوي کل یې په زده کولو او غږولو کې خوښي څرګندوي. اوریدونکو دا موضوع با پر روانو خپرونو کې پر مخ بوزو. د نن د خپرونې نه خپل کوربه شاهین بندری له اجازه ورکې په مخه مو ښه.
راځه.